دا مشال رادیو ده. وخت د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د شنبه یا خالی ورځ او د 2012 میلادي کال د جولای 14 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري د افغانستان په سمنګان ولایت کې درنه چاودنه سوي چې لږ تر لږه 22 کسان یې وژلي او 50 نور یې ژوبل کړي دي. په کوټه کې تر پرونی چاودنې وروسته نن د عوامي نېشنل ګوند پر 15 غړي په ډزو کې ژوبل سوي دي. بلخوا د فاټا پارلماني نمائندگانو ولسمشر زرداری سره کتلي او د صوبایي حیثیت په حق له خبري وسره کړې دي. نو راپورونه هم لرو. خپل مړي سر کې به شاهین بنيري ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
ستوریم شهرون به مهم خبرونه د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز کې چاودنې د هیواد د پارلمان د غړي احمد خان په ګډون 22 کسان وژلي دي. په کوټه کې د عوامي نشتلګون پر غړو د وسلوالو په ډزو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. عوامي نشتلګون د ګوند غړو د وژنې پر ضد نن په کوټه کې د کار بندیز اعلان کړی دی او د خیبر پښتونخوا حکومت په پنجاب کې د نهو پولیسو په بلوچستان کې د مزدورانو د وژنې غندنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایبک کې چاودنه شوې ده چې له عملی تر شلو زیات کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې له دې سیمې د افغانستان د ولسي جرګې غړی احمد خان هم شامل دي. د افغانستان په شمال کې د پولیسو د 303 پامیر زون د قمندانې ویان لال محمد احمدزی د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
په تاسف سره نن سهار د 8 بجو په شاوخوا کې د یو ځانمل برید له امله 22 کسان شهیدان شوي. د سمنګان ولایت سمنګان د خلکو استازی احمد خان سمنګانی او د ملي امنیت رئیس شاملېږي. دغه بریټ هغه مهال ترسره شو کله چې یو ځان مرګی خپل چاودیدونکي مواد دننه په هوټل کې واچول.
راپورونه وایي دا چاودنه د ولسي جرګې د غړي احمد خان د یوې خپلوانې د واده په مراسمو کې شوې ده. تر اوسه پورې د پیښې پړه چا نه ده منلې. په کوټه کې د عوامي نشتلګون پر غړو وسلوالو ډزې کړې دي چې پکې لږ تر لږه د 15 کسانو د جوبل کېدو خبر راغلی دی. له سیمې د مشال لیډو خبریال وایي پیښه د کوټې په زرغون سړک شوې ده. جوبل شوي کسان سنډمن روغتون ته رسول شوي دي. د ان پی پر غړو ډزې هغه مهال شوي دي چې دوی په کوټه کې د کاربندیز لیدو لپاره ګزمه کوله. عوامي نشتلګون نن په بلوچستان کې د خپلو غړو د وژنې پر ضد د کاربندیز اعلان کړی دی. د کاربندیز د اعلان د دې ګوند په غونډه کې د چاودنې پر ضد شوې ده. د بلوچستان بیلابیلو ګوندونو د هغوی د دې کاربندیز ملاتړ کړی دی. پرون له کوټې سره نږدې د کوچلاغ په سیمه کې د دې ګوند په یو ولسي غونډه کې چاودنه وشوه چې لږ تر لږه شپږ تنه پکې جوبل شو او ووژل شو او 8 نور جوبل شو. د خیبر پښتونخوا حکومت په پنجاب کې د نهو پښتنو پولیسو په بلوچستان کې د پښتنو مزدورانو د وژنې غندنه کړې ده. پرون د کابینیټ غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا سینر وزیر رحیم داد خان وویل چې د دوی په غونډه کې د پښتنو مسافرو پر وژنه افسوس څرګند شو. د هغوی د کورنیو لپاره د مرستې اعلان وشو.
خبره دا وشوه چې دا ډېر زیاتې دی پښتنو سره په مسافرۍ کې وو هلته کې تلي وو او دا پنجاب کې چم شوي نو دا هم پښتانه وو. مونږ وی چېر دا مونږ دا ګڼو چې بس دا چې څنګه ټریننګ تري دا د حکومت چې کوم دي کارنده دي نو 30 لاکھ روپۍ چې کوم دي هغوی دپاره اعلان وشو.
د خیبر پښتونخوا حکومتي کابینې په بلوچستان کې د وژل شوو مزدورانو کورنیو ته د 1 لاکھ روپو د ورکولو هم منظوري ورکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش غوښتنه کړې ده چې د لغمان ولایت د ښځو د چارو د مشرې وجونکې دي ونول شي. په کابل کې د یو نامه له دفتره په خبر شوي خبر پاڼه کې یان کوبیش د افغانستان د لغمان ولایت د ښځو د چارو د مشرې حنیفه ساپای قتل په کلکو ټکو غندلې ده. د یان کوبیش په وینا حنیفه ساپای له 2008 کال په نستړ کېدونکې توګه د لغمان د ښځو د چارو د مشرې په توګه کار کوي. هنی په صافه پرون د لغمان په مرکز مهترلام کې د بمی چاودنې له امله وژل شو. چارواکي وایي بم د دې په موټر کې ځای پر ځای شو. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي چې داسې پخې نه شته چې د شام رژیم د دې هیواد په ترمسا سیمه کې قصدن عام وګړي وژلي دي. هیلری کلینټن ویلي دي چې په سمدستي توګه د جګړه ودرول شي چې د ملګرو ملتونو سارونکو ته اجازه ورکړل شي چې د دغه پیښې ځای ته ورشي. راپورونه څرګندوي چې په ترمسا کې 200 تنه وژل شوي دي. د جرمنی خبری اجانس د ملګرو ملتونو د مامورینو په وینا وایي چې د شام لپاره د نړیوالې ټولنې ځانګړي استازي کوفی انان ته په یو راپور کې ویل شوی دی چې د بشر الاسد ملاتړو ځواکونو په ټینکونو او هلیکاپټرو پر ترمسا برید کړی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشره کیترین اشټن هم ویلي چې دې وجنو دا حیرانه کړې ده. د جمعې په سهار کوفی انان د شام حکومت تورن کړ چې د خلکو د اوسېدو په ځایونو کې له درنو وسلو کار اخلي. هغه وویل چې د بشر الاسد رژیم په دې هیواد کې د وینې د تویدنې د مخنیوي له پلانه سرغړونه کوي. او د ایران د رژیم مخالفان وایي مخالف مشر مهدی کروبی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغه د خور په جنازه کې ګډون وکړي. مهدی کروبی په ایران کې د رژیم د مخالفینو یو مهم مشر دی او په خپل کور کې نظر بند دی. د نوموړي خور زینب کروبی د پنجشنبه په ورځ مړه شوه. د ایران بدلون غوښتونکي مخالف مشران مهدی کروبی، میر حسین موسوی او د هغه میرمن زهرا رهنورد د 2011 کال د پروري په میاشت کې له هغه وروسته په کور کې نظر بند شو چې د مصر او تیونس له پاسون سره د یووالي په مقصد د لاریون غک کړو. ویل کیږي چې د نظر بند مشرانو ته یوازې د خپل کورنیو له نږدې کسانو سره د کتنې اجازه ورکړه شوې ده. ایرانی چارواکو د کروبی د بندیز پاړه سندې ویلې. دغه د مشال ریډیو د دې خبرونه
خبرونه مولا مشال رادیو څخه واوریدل چې شاهین بونیری وړاندې کول. په روان خبرونه کې به دغه راپورونه واوري. د افغانستان په سمنګان ولایت کې درنه چانو دنه سوي چې 22 کسان پکې مړه سوي او 35 زیات ژوبل دي. د کمانډانۍ یو ویان په دې حق لوای
22 کسان شهیدان سوي. سمنګان ولایت
بلخوا د فاټا پارلماني نمائندگانو لولسمشر زرداری سره کتلی او د صوبای حیثیت په حق له خبري ورسره کړی دی. د فاټا یو پارلماني نماینده رحمت الله فریدی وای
الیکټډ کونسل چې د ټولو قبایلی علاقو نه پکې منتخب نمائندګانی او هغه بیا مخکې واکداري چې د قبایلو د تقدیر فیصله وکړي.
د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو هوډ لري، خو د سیاسي چارو یو کارپوه دغه عملیات څه ډول ارزوي؟
تاسو ستر عملیات خو به نه کېږي په شمالي وزیرستان کې، لږ لږ به کېږي منتخب ځایونو کې.
د دې ترڅنګ 219 پروګرامونه، سروې او اقتصادي نړۍ هم اوریدل مه هېروئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې خبرونه لري. او دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ټکی کوم. راځو خپل لومړی راپور ته. له سمنګان راپور نه وایي چې په دې ولایت کې نن سهار په یو ځان وژونکي حمله کې د ملي شورا د دوو غړو په ګډون 22 تنه وژل سوي او 50 نور ژوبل سوي دي. په شمال کې د 303 زون د پولیسو د کمانډاني ویاند لال محمد احمدزي مشال رادیو ته ویلي چې دغه حمله نن سهار د ولسی جرګې د غړي احمد خان سمنګاني د لور د واده په مراسمو کې وسوه چې خپل احمد خان سمنګاني هم پکې ووژل سو. نور حال د مشال رادیو خبريال سید شاه سکیم په خپل راپور کې راکوي.
چارواکی وای برید نن سهار 8 بجې د هغه هوټل په دروازه کې شوې چې د احمد خان سمنګانی د لور د واده مراسم پکې روان وو. ځینې سرچینې وای چې په وژلو شویو کسانو کې د سمنګان پخوانی والی سید اقبال منیب، د سمنګان سناتور محمد آصف او په شمال کې د جمعیت ګوند مشر هم شامل دی. د ته ورته ویل کیږي چې په برید کې پټپ شویو کسانو کې په پارلمان کې د بلخ وکیل محمد اسحاق راهګوزر هم شامل دی. د سمنګان والی خیر الله انوش وای چې یادو ټولو کسانو د واده په مراسمو کې برخه اخیستل استوه، خو د وژل کېدو او ټپ کېدو په اړه معلومات نه لري. د هیواد په شمال کې د پولیسو د 303 په امیر زون د قومندانۍ ویاند لال محمد احمد زای وای چې تر اوسه پورې په برید کې 22 تنه وژل شوی او تر 30 زیات ټپیان دي. د منی چې په وژل شویو کسانو کې په ولسی جرګه کې د سمنګان د خلکو استاذ احمد خان سمنګانۍ او د سمنګان د ملي امنیت رئیس هم شامل دي.
په تاسف سره نن سهار د 8 بجو شاوخوا کې د یو ځانمن برید لامل دوی کسان شهیدان سوي. د سمنګان ولایت پاوند او څلوېښت خطور ته ټپیان دي. په شهیدانو کې سمنګان د خلکو استازی احمد خان سمنګانی او د ملي امنیت رئیس شامل دي. دغه بریټ هغه مهال ترسره شو کله چې یو ځان مرګی خپل چارجین کی مواد تنه پورتل کې اچول.
احمد زئی وای دا سره پورنه تر لاسه کړی چې په پیخه کې نور لوړ پوړي دولتي چارواکي هم ټپیان شوی دي. خو وای موږ یوازې په برید کې د شپږ سوه شپږ انصار زون د قومندان ټپي کېدل تایید وو. تر اوسه پورې د برید مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. په سمنګان کې په تیره څه موده کې دا تر ټولو غټه پیښه ده چې درنه مرګ ژوبله لري.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. نن د کوټي په زرغون سړک نامعلوم وسلوالو د اي ان پي پر غړو ډزې کړې چې پکې لږ تر لږه پنځه غړي ژوبل سوي دي. ټول ژوبل سوي د سنډیمن روغتون ته رسول سوي دي. پر دې غړو هغه مهال ډزې وسوي چې دوی په کوټه ښار کې د کاربندیز د کتو لپاره ګشت کاوه چې د پرونی چاودنې په ضد یې اعلان سوی وو. نور هله کوټي څخه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
هلته په داسې حال کې چې په کوټه کې هړتال روان دی، نن غرمه د زرغون سړک په سیمه کې د چارواکو په وینا د عوامي نېشنل پارټۍ پر کارکوونکو ناڅرګنده کسانو ډزې کړې چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا د یاد ګوند لس کارکوونکي ټپي سوي. سیول روغتون ته راوړل سوي د پیښې یو ټپي عبدالظاهر دومړ په دغه اړه وویل:
دا خدای و چې دکانونه بند و، دلته دغه یو کلی دی لانګوان غد، نو په هغه هلکان راوغورځېدل، ټکان یې کول. بس د دې یو دوو فکرو جنګ دی، یو دوو نظریو جنګ دی. موږ په دې خاوره د پښتنو دپاره قلم وسته غواړو، دوی د غور کوي، دا د بمو جاکټان موږ دا نه غواړو چې دا دې ورکول سي.
نن د بلوچستان د مرکزی شهر کوټي په ګډون د صوبې په زیاتره پښتون میشتو سیمو کې د عوامي نېشنل پارټۍ پر جلسې د پرونی چاودنې په ضد کاربندیز روان دی. د کوټي ټول مرکزی مارکیټونه او دوکانونه د احتجاج په توګه تړل سوي او په لارو او کوڅو هم عادي ژوند په ټپه درېدلې معلومیږي. د عوامي نېشنل پارټۍ یو صوبایي مشر ارباب عبدالرحیم قاسی په دغه اړه مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
نن د کوټي کې اکثر چې دوی چې کامیاب دي، خلک به دې خبره شفافه ده چې دا ولې په جلسې کې راته راوسو.
د عوامي نېشنل پارټۍ یو بل صوبایي مشر ملک اعجاز بیوایي د پښتنو لپاره د حق اواز پورته کولو په ځواب کې د دوی ګوند په نشه کېږي.
دا چې دی ګرده د ملک دشمن عناصر دی ګرده، خاص کر د ټارګټ عوامي نېشنل پارټۍ ده. اوس زموږ په مشرانو باندې دا د مکی کېږي، زموږ مشرانو بربر زخمیان کړي دي، ولې دي؟ ځکه چې موږ په دا پارټۍ منظمه ده او په پارټۍ په بنیاد باندې موږ ډېر کارونه کړي دي، ډېر دغه مو کړي دي.
د بلوچستان بیلابیل سیاسي او مذهبي ګوندونو او د تاجرانو اتحادیې د عوامي نېشنل پارټۍ پر جلسې برید په سختو ټکو غندلې. د مرکزی انجمن تاجران جنرال سیکریټر الادا ترین وای دوی نن په خپل خوشه هړتال کړی.
نن د خیبر پښتونخوا د پاټا حالات دلته په جنوبي پښتونخوا کې خلک راوستل غواړي، او دا هغې ته یو اول قدم دی چې دا اوله پیښه داسې سوې ده دلته، چونکې موږ تاجران یو، که د پرون پیښه او که داسې د دې سه مخکې پیښه، که د دې وروسته داسې پیښه، دی ټول موږ مزمت کوو.
علادا ترین زیاتوی پکار ده چې اغیزمن حکومتي ګوندونه په خپل هم احتجاج وکړي او له حکومته کښته سي.
خپل ان پی په حکومت کې ده، ان جمعیت علمان په حکومت کې ده، د دې سره پیشم کیږي او برته دی ولس باندې احتجاج کوي. نو موږ باید په حکومت څخه کم کم خراوزي د حکومت په لغته وو، د یو وزارت خدای پتی نه وو کې. دا خو بالکل یعنی موږ بالکل احتجاج موږ خپل خوښه کړی دی، که ان پی نه وای نو موږ احتجاج کوي، لیکن دا د حکومت پارټیان سره موږ دا دغه کوچتي به ور د حکومت راوزي، بیا به ولس احتجاج دغه غواړي.
تر دې دمه نه ده معلومه سوې چې پرون د عوامي نېشنل پارټۍ پر جلسې د چاودنې او نن یې پر کارکوونکو د ډزو تر شا څه مقاصد دي او د دې تر شا د چا لاس وی. نه بیا تر دې دمه کومې ډلې د پیښو پړه په غاړه اخیستې. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له فاټا څخه د کامی اسمبلۍ غړي حمید الله جان افریدی ویلي دي چې د فاټا د اوو واړو ایجنسیانو لپاره به یو منتخب کونسل جوړیږي چې پکې دا فیصله به کیږي چې فاټا به د خیبر پښتونخوا سره شاملول کیږي او که به ځان له د بیلو صوبې حیثیت ورکول کیږي. دا خبرې د فاټا پارلماني نمایندګانو د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداری سره د ملاقات پر وخت کړي دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د اسلام آباد صدارتی ماڼۍ د خبر پاڼې تر مخه تیر ماښام د فاټا نه د قومي اسمبلی غړي حمید الله جان افریدی په مشرۍ کې پنځه تنی ډلې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری سره لیده کاته کړې دي چې پکې ورسره د قبایلي سیمو د پرمختګ، امن او امان او نور چارو په اړه خبرې اترې وکړې. مشال ریډیو سره خبرو کې حمید الله جان افریدی وویل چې فاټا دا وخت د یو شمېر مسلو سره مخ ده او د امن او امان پرمختګ په شمول د خیبر پښتونخوا سره د یو کېدلو یا د ځان له حیثیت ورکولو پاړه د کونسل جوړول لپاره دوی د صدر سره خبرې وکړي. د زیاته کړه
بنیادی خبره چې په دې کې کومه یا اوښوا او مونږ په خوشاله شو چې هغه په د پرون ناډو کار شروع کړو چې د فاټه د پاړه یو الیکټډ کونسل خبره اوښوا، ځکه چې اکثریت قبایل چې کم دي د هغه اوسیدونکو چې کم دي هغه دا غواړي چې په قبایلو کې څه تبدیلی راځي، هغه پکار ده چې د قبایلو منتخب نمائندگانو په صلاح باندې وشي، نو دا غي د پاره د الیکټډ کونسل چې د ټولو قبایلی علاقو نه پکې منتخب نمائندګانی او هغه بیا مخکې واګداري چې د قبایلو د تقدیر فیصله وکي، هغه ک قبایل د صوبې سره زم کولی او کنه خپل جدا حیثیت ولدی یو صوبې ور کولی.
د دې پترس کې د متحده قبایلی پارټي چیرمن حبیب ملک مشال ریډیو ته وویل چې دې غړو ک خوختل نو په سلور کال کې به د قبایلی سیمو د ترقې لپاره کار کړی وو، نو دا ملاقاتونه صرف د دوی د خپل مفاداتو لپاره دي. د ویل
چې کله د دوی خپل ذاتی ضرورتونه راځي نو دوی صدر او وزیر اعظم ته کوي. او فاټا د پاره یو فورم دی، او هغه فورم دی د قومي اسمبلی، او یو فورم دی هغه د سینټ. زه افسوس دا کوم چې دوی نن ورځې پورې یو هم پارلمنټیرین د فاټا والا سینیټر دی او هغه د قومي اسمبلی ممبر دی، هغه یو کس هم داسې آواز نه دی اوچت کړی. نو زه دا وایم چې دوی صدر سره خو د دوی ملاقات د یو روټین ملاقات دی، او دا صرف د خپلو راتلونکو الیکشن د پاره د فندونو مطالبه دي. کچری د ترقیاتی کارونو د پاره دي غوښته کول، نو دا سلور نیم کال کې د پارلیمنت کې دي ناستي دي سکړي دي.
د ذکر ولدا چې ډله کې دوه د قومي اسمبلی غړي ملک بلال الرحمن او حمید الله جان افریدي، او درې سنټران حاجی خان افریدي، ملک رشید احمد او هلال الرحمن شامل وو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
زمرجغله مشال رادیو خبري. د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د امنیتی چارو سیکریټری جمال ناصر څوره دی وړاندې ویلی و چې په شمالي وزیرستان کې د اورپک خلاف عملیات ضروری دي. د سیاسي او قبایلی چارو څېړونکو په دې اړه څه نظر لري؟ د مشال رادیو خبريار پر راپور لري.
د مطبوعاتي راپورونو تر مخه قبایلي سیمو د قانون او امنیت د ټینګښت سیکرټر جمال ناصر دوه ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پارلماني کمیټې ته بریفینګ پر وخت دا ویلي وو چې په ځنه قبایلي سیمو کې حکومتي واک پر ځای کړی شوی دی. مجوړ کې د تختیدلي وسلوالو لخوا تیرونی وسلوال بریدونه شوي، په مومند بایزای سیمه کې وسلوال حمله کوي، خیبر ایجنسی کې حالات ناسم، او په کورما ایجنسی کې لشکر جنگوي فرقیزه تندروي ته دوام ورکوي. په اورګزا ایجنسی کې د امنیتی سرتیرو لخوا د وسلوالو پر ضد فوزي عملیات روان دي. نوموړی دا هم ویلي چې وسلوالو ته د نصرګند قوتونو لخوا امداد او پیسې ورکولو لړۍ دوام لري. نو په داسې حال کې شمالي وزیرستان کې عملیات د وسلوالو پر ضد ضرورت لري. سړون کې خادم حسین وایي چې په شمالي وزیرستان کې افغان طالبانو مهمه ډله حقانی شبکه او پاکستانی طالبانو یو شمېر ډلې یا ټولګي شتون لري.
پس منظر او چی دا پس منظر کی اوس دی شمالی وزیرستان کی زما خیال دا دی چی عملیات دا پاکستان پس کی و شمالی وزیرستان کی نا پنورو قبائلی سمی کی ام کی سنجی دا کوشش پولو کوشش کی لگی دی.
شمالی وزیرستان چی دا افغانستان سره شریکا پول لری، او امریکا دا تور لگوی چی کنی وسلوال دا دی زینا پا افغانستان کی میشتا افغان او نړیوال ځواکونو باندې بریدونه کوي، ځکه د پاکستان نه په بیا بیا دلته د وسلوالو پر ضد عملیاتو کولو غوښتنه کوي. په دې اړه مو چې کله د پاکستان پخوانی سفیر او سیاسي کارپوه ایاز وزیر نه وپوښتل چې آیا پاکستان اوس په خپل دلته عملیاتو ته ضرورت لري که دا د نړیوالو غوښتنه ده؟
سرکار چې څه ویناوي افسران به هماغه رنګ خبرې کوي. سرکار شاید د چدارنګ شهري وي د سیول حکومت له طرفه، خو زه نه پوهېږم چې فوج به دې نه تیار وي. کاش چې یو سړی چا په ګوته کړی چې د هغه د پناه لاندې دا هلته سیف هیون دی، خو کوي نو امریکې ډرون کا د افغانستان پولې ته چې واوړي هلته یې ولې نه ولي.
که څه هم پاکستان دلته عملیاتو ته غاړه نږدې، او څېړونکي وایي چې دغه غلطه ده کانی شبکې په ګډون یو شمېر وسلوال شتون لري، نو دغه عملیات به بیا څومره مؤثره وي او کم اثرات به وي؟ د قبایلي چارو کارپوه او ستر خبریال رحیم الله یوسفزی وایي
ستر عملیات خو به نه کېږي په شمالي وزیرستان کې، لږ لږ به کېږي منتخب ځایونو کې. ممکن نه چې د ټولو خلاف عملیات ونه شي، یعنی دا ښکاري چې حکومت ته مجبوره کېږي او دغه تحریک طالبان پاکستان د هغې پلویان پنجابي طالبان یا القاعده غړي د دې خلاف ممکن دا چې په آینده کې فوجي عملیات وشي.
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان ایجنسی د حقانی شبکې ترڅنګ د تحریک طالبان پاکستان او حافظ ګلبادر ملاتړ او وسلوالو مضبوط ځای ګڼل کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
زموږه غلا مشال رادیو څخوري د بلوچستان وزیر اعلی تیر ورځ د اتو تشتول سو کانکندونکو د راخوشکو لپاره د موثری کاروایی حکم کړی دی. په جاری سوی یو سرکاري بیان کې د نواب اسلم رسانی لخلی ویل سوی چې بیگونه کسان په تیر بیا د کانکندونکو په تشتونه او جن کې ککړ کسان د انسانیت دشمنان دي. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ د مزورانو اتحادیه د کانکندونکو د تشتونو او جنو د پیښ پر ضد په کوټه کې احتجاج کړی وو. په کوټه کې د لیبر فیډریشن یونین اف پاکستان د بلوچستان د څنګ مشر عبدالرحیم مرداد خیل چې د خیبر پښتونخوا له شانګلی ضلع سره تعلق لري پر حکومت او د کان پر کمپنیانو نیوکې کوي چې د مزدورانو په امنیت ساتلو کې پاتې راغلي دي. د مشال رادیو همکار عبدلی کاکړ له نوموړي سره په دې اړه خبرې کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې د بلوچستان په کومو سیمو کې د کویلې کانونه دي.
شمالنګ دې کیدا هرنۍ دا او شارګ دا دغه سي دا کوټې ډیویژن کې دا کلات کې دې مچ کې دې دا ټول کولی کان مزدوران په دغه کې کار کوي انډر فیس دننه زر فوټه کې په درې زر فوټه کې دا کار کوي.
دا څومره تعداد دی چې هغه د خیبر پښتونخوا یا د نورو سیمو غدي؟
دا تقریبا 80,000 ته جوړیږي لګبګ.
او دی کې څومره د خیبر پښتونخوا دي دا کسان؟
دا تقریبا 40,000-45,000 چې دي دا لازمی دي او دا پکې کار کوي.
شه اوس دا سره توسه چې دا ستاسو د ملګرو د تشتونو دغه پیښې چې دي دا اغوا کولو دا په لومړي ځل کېږي کدي نه مخکې هم سوي دي؟
د دې نه مخکې 2011 کې هم شوي دي. شپږ کسان اغا خپلو په کمرو کې دننه په 2 بجې شپې د مختلفو ځایونو نه راغونډ کړل او په یو ځای کې کټه سړک مین روډ ته راوستلو لاس تړلي او د شپې دا چې راوسته نو هلته کې حلال کړو په چړویو والا حلال کړو. اوس دا بل رسېدې دا یو هفته وشوه چې و کسان د کولی کان مزدوران چې دی دوی بدله بې سړک کار کوو په دغه کې په ماین کې دننه نو دا چې دی دا بوتلې دي یو هفته ساتلی وو او په یو هفته نه بعد چې دی دوی په هغه کې په چړو باندې نه بلکې کلاشنکوف او چړو باندې وژلې دي.
او بیا نور بیا کله وړي دي؟ پرون بیا څوک وړي دي؟
نو پرون خو مونږه خټېره راته وکړ کوم علاقې نه چې مونږه وړي دي ورته ویل دي نو هغه وایي چې مونږه ته نه ده پته چې دي جن نه دي وړي او بهرحال کنفرم نه ده دي اته کسانو. بهرحال مونږ اوس بیا هم پیسې لګیا یو چې اته کسان د کم ځای نه وړي څوک.
شاه عبدالرحیم مرداد خیل صاحب دا سره توسه چې تاسو دغه کسان څوک وژني یعنی څه خلک پته لګي تاسو څوک ټلیفونونه کوي دمکې درکې څوک دي؟
تنظیمونه دي جی دا مختلف تنظیمونه دي چې وایي چې لیبر لیبریشن آرمی دی او بل بیا لیفت دی او فلانې دی فلانې دی هر قسم نه چې دی خپل بیانونه میډیا ته ورکي ټلیفونو کې او چې بھائی نامعلوم زه نه بھائی دا کار زمنګ شه دی دا زګوز
نه خو دې علاوه نه دی دا خو دوی په اخبارونو کې ورکی لتاو سره ستاسو د مزدورانو ته یا تاسو د یونین والا ته د یو چا ټلیفون راځي چې تاسو ته وایي چې دا کار مکوې
ګورته یونین والو ته دا دا یو ټلیفون نوم ناراضي نه خط راځي نه کوي دا صرف کمپنیو والو ته وایي چې مونږ ته دا کار بند کړي او مونږ ته وایي آبادکار غواړو مونږ دا نه غواړو دا بس دا زمونږ بلوچستان دی او دا زمونږ ځای دی مونږ به مونږ پوهېږو کار پوهېږي لہذا تاسو خپل هغه کار بند کړي.
دا چې کوم مزدوران له چا سرکار کوي دغه کمپنیانی دا کمپنیانی د چا دي؟ د پښتنو دي که د پنجابیانو دي که د هندوستانیانو د چا دي؟
کسان دا وہ کسان چې مرشیدی دا پوخانے شیخ عزیز نومی کمپنی دا دا د لاہور دے دا پنجاب دے
دا څومره کمپنیانی چې دي دا زیاتره د پنجابیانو دي؟
تقریبا دا پنجابیانو دي یا دا 15-14 کسان چې دي دا اختم په دې کوټه ډیویژن کې نو دا د پنجابیانو دي.
عبدالرحیم مرداد خیل صاحب ستاسو یعنی له حکومت څخه ګیلې شکوې څه دي چې یعنی ستاسو ګیلې څه ده؟
برائنام چې دې ایف سی لګولې دا ایف سی چې دې 2 کیلومیټره یو کیلومیټر دی او پاره کې هغه سره چې دې هغه دا مرګونه وشولو دا ایف سی چې دې یو کیلومیټر هلته کې نږدې وه ټکانې هم اورېدلې دي لیکن دوی د هغوی غور نه دی کړی او بیا د شپې لسمی بجې دا قاتل دا شهیدان شوي دي دا مزدوران او سهار بیا ویلي چې دا کوم ځای کې ټکان وشو دا کوم ځای کې و دا کوم ځای کې و.
اوس تاسو له حکومت څه مطالبه ده؟ له اغواکارو یا تښتونکو څه مطالبه ده؟ یا څه داسې ګامونه واخیستل سي چې دا د مزدورانو ژوند خوندي سي؟
چې دا چې د دې په مکمل تحقیقات دی وشي آئنده دا کارونه شي او بیا دا کمپنیان او دا ایف سی او دا ټول دې راجمع کړي دا دې خبر دا سکوټي کولی شي فراهم کولی شي ماینو نرانو ته نو مزدوران به کار کوي کچری نشي کولی نو بیا موږ نه یو موږ ورته وایو چې باید بیا زموږ حساب کتاب وکړي چې څه حق حقوق کېږي مزدوران با عزت طور باندې به لاړ شي یا تاسو ذمواري واخلئ چې موږ دا کوو. تا خو د دې کمپنۍ ذمواري وه چې دا خپل چوکیدار خپل یو سیکورټي لګولی وې او دا هغې دغه کړی و مخلاص سیل کړی و.
په کوټه کې د لیبر فیډریشن یونین اف پاکستان د بلوچستان د څنګ مشر عبدالرحیم مرداد خیلو چې په بلوچستان کې د کانکندونکو د تښتونو او د دوی د وژلو په هکله زموږ د همکار عبدالحی کاکړ پوښتنې ځوابولې. ځو خیبر پښتونخوا ته. د خیبر پښتونخوا کابینې په لاهور کې تر روزنې لاندې د نهه پولیسو د وژنې او دا شان په بلوچستان کې د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکو مزدورانو د وژنې د پیښو غندنه کړې ده او د دواړو پیښو په لړ کې د وژل سوو کسانو د کورنیو سره د مالی مرستې اعلان کړی دی. د کابینې په غونډه کې دا فیصله هم وشوه چې په دوو میاشتو کې به د ننه د پښتونخوا د تیل او ګیس د رایسلو کمپنۍ کار پیل کړي. په دې هکله نور حال د مشال راډیو خبریال غلام غوث سره کوي.
د کابینې د غونډې وروسته د خیبر پښتونخوا سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان د خبری کانفرنس نه پس د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې په لاهور کې د روزنې لاندې د نهه پښتنو پولیسو د وژنې د پیښې او په بلوچستان کې د پښتنو مزدورانو د وژنې په پیښه د کابینې په غونډه کې اندېښنې څرګندې شوې.
په دغه خو ما وویل چې را افسوس ظاهر شو او دا خبره دا وشوه چې دا ډېر زیاتې دی ظلم دی د پښتنو سره پښتانه بیا مونږ په دې دغه وکړو چې مسافرۍ کې وو که نه هلته کې تلي وو او دا پنجاب کې چې شوي نو دا هم پښتانه مسافرۍ کې شوي خو دا په کار ده چې را دا سرکاري عمارت کې چې دوی وې دا پرایویټ فلیټو کورو هر څه په هغې کې بیله کرایه باندې ځای اخیستی شو نو دغه پرایویټ دغه دونه تحفظ نه چې لکه سونه سرکاري بلډینګ.
سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان زیاته کړه چې کابینې دا منظوري هم ورکړه چې په لاهور کې د روزنې لاندې د وژل شوي دې پولیسو کورنو ته به هم د دیرشو دیرشو لکو روپو هغه معاوضه ورکولی شي کومه چې د پښتونخوا د هر هغه پولیس کورنۍ ته ورکولی شي کوم چې د ډیوټۍ په حالت کې د ترهګرۍ په پیښو کې ووژل شي.
مونږ وی چیرې دا مونږ دا ګڼو چې بس دا چې څنګه ټریننګ تري دا د حکومت چې کوم دي کارنده دي نو 30-30 لاکھ روپۍ چې کوم دي عموماً چې څنګه ریګولر پولیس دخل ورکي هغه شه هغه د پاره اعلان وشو.
سینیئر صوبایي وزیر رحیمداد خان وویل چې په صوبه کې د ګیس او تیلو د راوستلو لپاره چې په کومه کمپنۍ کار روان دی کابینې د دغه کمپنۍ د بورډ ممبرانو منظوري ورکړه او په دوه میاشتو کې د نن به دا کمپنۍ د تیل او ګیس راوستلو خپل کار پیل کړي او د خیبر پښتونخوا د تیلو او ګیس د دې کمپنۍ په لړ کې د اطلاعاتو سیکرټري عظمت حنیب او رگزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا وزیر اعلی به د دې کمپنۍ چیرمین وي او په دې کمپنۍ کې به د پرایویټ سیکټر او د پوهنتونونو ماهرین هم د بورډ غړی وی.
اویل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ د دې منظوري خو مخکنی اجلاس کې شوه خو نن اجلاس کې بنیادی طور باندې د دې د بورډ اف ډایریکټرز چې چیرج کله دا کمپنی جوړ کی نو دا به چری سو دا غیر ریسپانسبیلټی او بورډ اف ډایریکټرز دا ور کړی چیرمن او چیف منسٹر دے پکې تقریبا 17 ممبران دي او دې کې زیات تر کسان د سیول سوسایټی نه یا پرایویټ سیکٹر نه غشتي پرایویټ سیکٹر کې ایکسپرټس دي د یونیورسيټیز کسان چې چا د دې فیلډ کې تجربه یا ایکسپرټیز
کابینې په بلوچستان کې د پښتونخوا د وژل شوي مزدورانو کورنو ته د یو لک روپو ورکولو منظوري هم ورکړه او د کابینې په غونډه کې د مخکینه جاری د پرمختیايي او د خیر خیګړې د کارونو جاج واغیستل شو او د پرمختګ د نوي منصوبو په باقاعده توګه منظوري ورکړی شوه. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د مشال راډیو ټولې خبرونې تاسو د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شئ چې پته یې د مشال راډیو ډاٹ کام. کچیر تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لرئ نو د مشال راډیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال راډیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د ماپښین 3:30 بجې سوی دی. شاهین بونیری به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
ستړي مشه د دې وخت مهم خبرونه. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز کې 14 د دې هیواد د پارلیمان د غړي احمد خان په ګډون 22 کسان وجل دي. په کوټه کې د عوامي نشترګون پر غړو د وسلوالو په ډزو کې 15 کسان ټپیان شوي دي. عوامي نشترګون د ګوند غړو د وجنې پر ضد نن په کوټه کې د کار بندیز اعلان کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت په پنجاب کې د پولیسو او په بلوچستان کې د مزدورانو د وجنې غندنه کړې ده. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي دي داسې پخې نښې شته چې د شام رژیم د دې هیواد په ترمسا سیمه کې قصدن عام وګړي وجلي دي.
شاهین بنری وو چې د مهم خبرونو سرټیکې تاسو ته واورول. اوس وخت رسیدلی د ځانګړي 19 پروګرام سروې. دا ځل په سروې کې د کمرګولي پر فن او شخصیت خبرې سوي او له دې سره هم د زړه خواله سوي دي چې تاسو یې اوریدو تر بولم. دا پروګرام تاسو لپاره ملیحا امیرزاده جوړوي.
ستړي مشه نن په سروې پروګرام کې د سندرغاړي کمرګولي ژوند او فن ته کتنه کوو. پښتنه سندرغاړي کمرګوله د افغانستان د ننګرهار ولایت سره تعلق لري چې ډېر په کم عمر یې سندرې ویل شروع کړې وي. هغې په افغانستان کې په ریډیو او ټلویزیون یو شمېر سندرې ویلي چې ورته ترې ډېر شهرت ترلاسه شو. په مینځ کې په پېښور کې هم ژوند تیر کړ چې څو کاله یې په دغه ښار کې هنري ژوند ته دوام ورکړ. له هغې وروسته بیا کینیډا ته لاړه چې اوس هم هغلته ژوند کوي. دا چې څنګه او کله یې د موسیقي په میدان کې قدم کېښودلو د کمرګولي د خولې
تقریبا پروگرام ترا ہوتی ہوں چپاغ وقت نے کی ڈیر کوئی دیا تو سال پتا مشکلات ہو اور زما عام ہنر سر مینا ہوا اور ہنر میں خوف ہو جسے کہ چیز پہ ہنری کورنا کی پیدا شیو زما پلار پخلا ہنر مند ہو زما میں شروف اللہ کا زما استاذ میں ہوں بیا خوش بختی دا چی وقت زمان باندھی جلال آباد پوسٹ کی ہو پیدا شیو او په وخت زمان باندې ریډیو او افغانستان راډیو هغه وخت کې ټی وی تلویزیون دا شی نانو باندې پروګرامونه دا هغه ژوندۍ پروګرامونه ته نو اول ځل د پاره تلل نو دوه درې غانې مې چوکړلې سندرې مې ویلې هغه نو مینوالو تشویق کړم ډېر ښه زما هنر استقبال کړ.
کمل ګل وای رومبي دا سندره ویلې وا په ما مې نسترګې د سری دي نن خو دې ډېر ژړلې دي نه او دا غیر وروسته بیا نورې سندرې ویلې چې د مینوالو پزړونو کې ځای پیدا
لومبے سندر زما غوچ ز دکور کلی سندر وا چې پما ماینه اوستر گد سری دی نن خود دې جړلی دینا لکه په غبل چل باندې ما لکه دو درې غانې کړی وی واغه کې ما سندری ویلو چې دې جی مرهم ګلنار بیگم سندر مې ډیر فخا وا هغه مې ز دکړه وا هغه مې ویلا بسم الله نو ني سمورې ما په تو مات کړې جامې تورې یو مې ز انتظار کوم ساز سرګو ولي پناش وی ته زما د سرګو لکه دا د ټولو مینوالو په نو کې دې ونیو او هغه سندرې مشهور شوې نو پس هغه نه نو ریډیو افغانستان زما سره قرارداد وکړ او زه بیا هلته زما نوکری پیدا شوه.
کمرګوله د موسیقي لپاره رور او خاوند خپل استادان بولی
مخکې تاسو ته ویل چې زما په د هنر لار خود چې کومو د هنر په دګر کې زما مشر ورو چې هغه نوم خان شیرینو لکه هغه په خپل ډیر فنکار او سندرغاړي او مو په موزیشن مو بیا په هیني زمان کې واده مې دی او کلی او خو موزیشن سره وشو چې هغه محمد دین زاخیل غي خدای دې وبخښي نو بیا هغه ما کابل کې مې واده وکړ دې سره نو بیا زما رانما او استاد استاد می و ام استاد و ام موزیشن و زما دونر جلب داغی پلس کیو بیا منو آغا خوگا و خطره و شیدین خطره می داو چاگی سر زما واده و شو و زما پروگرام داغی سر نورم خوده شو
کمل گلا پا پی خبر که دا تیر کردی جوند خر و سیادوی اوائی هاگل تنه کسمت جور شو چه کنیدا تا لارشی
پاکستان که خوزم تقریبا زدیر و دیر کلون و ما دیر وقت و ما پا پاکستان که پاکستان تلویزیون بنده می دیر شاجی مست و چیار دفانا دخترام شوکت دخوانا زما دپاره پیخور تلویزیون بنده می هم دیر افغانی کردی دی پروگرامونا می کردی دی ز پیخور که تقریبا ناسکالا ناسکالا و پیخور که هم واقعیت داویم چی دا مشران و دخوانا زور تا ز شکریه ورنا دا کومل دا پیخور آغا مشران چی کمو آغا نو کزه تیم دیر نیستی کزه دیو یو نوم اخلما و رادی اونا شکریه دا کوم مگر دا لاندی چی خلی زما و ناری دیر استقبال کو دیر زیادت ورطا دا خوشحالی کولا لکه لاور پوری دا ملتان پوری دا هر زین پوری زما پروگرامونا دا غی پزرونو که زیل رولو ما پروگرامونا ورطا کلی دی و پی خبر که دا سی شو چی لگه شانتی زما دا جن دا روزگار دا سی و رقم تا شو چی اغا زیننو تیانو نسی قسمت دل تاو کانادا که نو بس آزما دا غا دول اسکال کی کانادا کی جن کو
پختون سندرغار گلزار علم چی دا کمرگول سر پا گرد سندر ویلی دا غی دا شخصیت اڑخونه بیانولو سر وای
هنرمند په حیثیت باندې موږ وګورو نو کمرګل پښتنو کې یو ډېر غټ نوم دی او ماشاءالله الله تعالی و درې څنګه سندرغاړي درې زیاته څنګه چې زموږ د څنګه ده دغه سي د افغانستان د سیمې چې کوم دی نو کمرګل زموږ لري خصه دا د دې کول کې په افغانستان کې ډېر زیات ګرځي او الله تعالی یو استاد د اخیر سره د اخیر استاد په خپل نوم یو ډېر غټ هنرمند و دغه سي کمرګل چې کوم ریکارډینګ د افغانستان کې کړی دی دا هیڅ بالکل جواب نشته زبردست یو یو کمپوزیشن چې کوم ظاهر استاد کړی دی هغه ډېر زبردست کړی دی پښتو یو سرمایه ده هغه موږ سره چې هغه به وي انشاءالله څوک پوه شي په دنیا موسیقي وي هغه به وي بیا چې کله حالات هلته خراب شو او دغه شو افغانستان کښې نو دوی دلته پېښور ته راغلل نو دلته دوی چې کوم ریکارډنس کړي دي ما سره چې کوم کړي دي په کیسټ ریکارډ په ګډه باندې ریکارډنس کړي دي هغه هم ډېر زیات ښه او ښه شاعري موږ راغونډه کړې وه ښه کمپوزیشن وغیرہ مو کړی بل دا چې یو ډېره عجزه فقیره ملنګه یو ښځه چې هغه چې کوم دی نو څه تکبر په کښې نشته سمه وخت چې دوی دلته کړی دی نو زما ورسره تعلق پاتې شوی دی زه به کور ته ورتلم یو ځای به ناست پاسو ریکارډنګونه به هم یو ځای کول په ټلویزیون کښې په کیسټو کښې په اسم په محفلونو کښې هم به هم یو ځای کېدو
کمرګل وایي اوس په کینیډا کې هم هنري ژوند روان دی او غواړي چې د نوي البم لپاره پاکستان او افغانستان ته لاړه شي
ما په کینیډا کې زما هنر روان دی زما هنر شته لکه دلته هغه یوازې کنسرتونه چې دي دغه چې دي داسې شخصي کنسرتونه زه نه ورکوم که نه لکه دغه چې ګوري چې داسې رسمي کنسرتونه وي هغه کښې بلنه را کوي یا ورځمه یا پروګرام کوم تقریبا دغه دوه نیم کاله وشو چې زه دغه البم باندې بند یم په کینیډا کې یو رقم شرایط مشکل دی ماته چې هغلته هغه موزیک چې زه غواړم هغه یې نشته نو که زما مالې زه یا پېښور ته لاړه شم یا افغانستان ته لاړه شم نو که زه هلته هغه خپل هغه بعضې سندرې زما نوي نوي اشعار چې کوم دي په نوي ډیزاین باندې هغه یې اوس بل څه بازار کښې شته که نه هغې نه ما تقریبا یو لس سندرې ماتې جوړې کړي دي بم باندې جوړې کړم نو هغې دپاره نو زه غواړم چې یو ځل یو چکر افغانستان ته لاړه شم پېښور ته لاړه شم
د هغې د نوي البم یو غزل راته خپله کمرګل وایي
غزل دی د فاتیا صدیقي ډېره ښکلې یو شاعره ده هغې یو نوی غزل غزل دی هغې به تاسو ته زمزمه کړم ما فیصلې کړې د زړه ماتې چې داس وګڼم ما فیصلې کړې
داس گنا سام پخلا سب زل پاتی چداس گنا
دا چې هغه سدي چې کمرګوله د پښتنو خزینه سندرغاړو نه جدا کوي. گلزار عالم وای
خصوصیت د غیب आवाज ډیر زیات چې نن یو دا دي چې هغه دا وختي چې هغه الله تعالی ورکړي انسان ته خو په غیمه نه مهنت ضروري وي او مهنت چې وکړي نو هغه بیا یو حد ته یو کام ته ورسیږي. بعضې داسې آوازونه چې هغه الله تعالی انسان ته ورکړي وي هغې کښې د مهنت یا د خواری یا د مونږ چې ورته ریاض وي د هغې ضرورت نه وي. نو د کمرګولې آواز داسې دی چې دا قدرتي او تعالی هغه ته هغې ته یو اړتیا ورکړې ده او هغه چې کوم دی نو لکه قدرتي ده هغه په سور کښې دی آواز د هغې نو هغې ته خدای الله تعالی دا یو دغه ورکړې وه ورکړې ده ورله چې د هغې آواز چې کوم دی نو څنګه زموږ دلته خیر محمد صاحب دی هغه الله تعالی هغه کرم کړی دی صرف تیا چې کوم دی نو هغه دا ده د دې دوی او دغه چې کوم دی د نورو زنانو سندرغاړو نه هغه دا دی چې د ده دا ډېره قدرتي سو ورکړی دی دوی په مرا کښې سور ایښی دی او هغې سور ته د هېڅ پرکټس یا د اصل یا د دغه ضرورت نشته.
کمرګوله وایي درې لوڼه او اووه زامن لري. یوه پښتانه سندرغاړې چې هم واده یې هم یې بچي وي او هم خپل هنر پر مخ بوزي د کومو مشکلاتو سره مخامخ وي. کمرګوله یې په اړه وایي
مشکلات ولې نه یې متطابن یو مور ته ډېر زیات مشکلاتونه خو الله تعالی انسان ته دومره همت ورکوي چې هغه څه د همت نه کار واخلي او هغې خپل هغه اولادونه او هغه بچیان مخکې بوزي. نو ما هم هنر ته شا نه کړله هم مې هنر مخکې بیولو هم مې بچي بس لویول نو د شپې به م ورسره بېخوب هم د ورځې به م بېخوب زما یو ګران دوست و چې کور ته راغی لکه ورور په شانتې نو ما ته یې ویل چې قمرجان ستا خوب نه پوره کېږي که ستا خوبونه پوره شي نو ویل یې ډېر به ویل ته سمه نو ما ویل چې زه به خوب څنګه وکړم نو شکر دی ما ته هم بیرون پروګرامونه دي هم ما ته کور کښې بچیان دي لکه زما درې ورځې وشو ماشوم مې پیدا شوی بیا د امر وشو د مرحوم داود خان د خوانه زه عین لاړم چې کسل واقعې ته دوه میاشتې دپاره ما نه ورکوډی ماشوم پاتې و هغه مې بیا خو نو خواښې مې وه کور باندې بن مې راسره وه هغه سره د خدای ښه وکړي نو بیا هغه ما سره ډېر کومک کول.
دا چې په پښتنو زنانه سندرغاړو کښې د کمرګولې څوک خوښېږي هغه وایي
په دې کښې خو زه همدغه نه لرم د دې په خاطر چې زما ټولې سندرغاړې ډېرې خوښې دي او ټول هنرمندانو سره زما مینه ده. هېڅکله زه یو هنرمند یا یو شاعر ته هېڅکله دا زما په خوله په زړه نه راځي چې دا خراب دی خو اول نه مې ډېره زیاته مینه د خدای بخلې ګلنار بیګم حواس سره وه. دا موجوده سندرغاړې دي دا موجوده نو ماجبین خور هغه هم ډېر ښه وو د هغې اوازونه د هغې د مختارم خیال محمد شاعر غزل د ورور په شانتې مونږ سره لکه وو ډېر د دې اوازونه زما ډېر خوښ وو. په افغانستان کښې هم چنان هغه زمونږ کوم سندرغاړې چې وي نو زیاته مینه زما دغه وجه جیله نامه وه چې هغې د منځ هغه یې اوس نشته مړه دي هغه میرمن رخشانه وه ازاده وه جلوه وه.
د کمرګولې په خبره تقریبا اووه نیم سوه سندرې ویلي دي چې ځینې پکې داسې دي چې لا خپرې شوې هم نه دي. ګزال عالم د کمرګولې د ژوند سره تړلې ښه خاطرې بیانوي.
ډېرې خبرې دي مونږ ډېر ناس پاس یو سره ډېر یو ځای هم چې کوم دی نو یو ځای ډېر زیات تاسو ته ما ویل زه به هغوی کور ته ورتم یو دا یو خبره زما د هغې ډېر زیاته یادېږي چې کله پېښور ته دوی راغلل دلته دوی سیټل شو دلته دوی کور دغه شو نو مونږ خو به ته راتلو زه خو به تلم راتلم په خپل ځاني باندې او یو ورځ یې ما ته ویلې چې یاره د ستاسو د هنرمند کوم دی دا وایي دا یو بل سره کینې پاسي وړي نه مونږ چې افغانستان کښې به ونو چې کله به زمونږ په پروګرام نه و یا څه به مصروفیات به زمونږ نه و هغوی به کله راغلې زمونږ کور ته مونږ به کټوای پخه کړله تیار هم مم کړله او یو ځای به کېناستو نو ما ورته په خندا کښې وویل چې ما د خاله به مونږ دې ته ویلې ما خاله خبره داده زمونږ د هنرمان زمونږ دان چې د پېښور دي دا د یو بل د لیدو نه په نه لیدو ډېر زیات خوشحالېږي نو په دې خبره هغې ډېر زیات خندلي وو چې کله پېښور ته دوی راغلې نو ما ته معلومه شوه چې دوی نلي دي خو د بل چا په کور کښې اوسېږي نو ما د پېښور څانګې پي ټي وي چې کوم دی هغې پروډوسر دی مسعود شاه صاحب هغه ته مونږ ویلي هغه ویل شا په دې سره دومره سو ناوخته دی شپه ده چې سهار له به لاړ شو بیا سهار له مونږ لاړو او دوی سره میلاو شو بیا دوی ته پروګرام دغه کړو پي ټي وي کښې او
دا کمرګل په آواز کې سندرې په پاکستان او افغانستان کې ډېری اورېدل کېږي او د دواړو خواوو سندرغاړي د موسیقۍ د دنیا یو لوی او قیمتي اساسه بولي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري ځانګړې اونیز خبرونه سروې تاسو اوریده چې دا ځل د قمرګلی فن او شخصیت ځانګړې سوی و. اوس د یو بلې ځانګړې خبرونې واره رسیدلې اقتصادي نړۍ. له برتانیې خبرېدونکو مجلې د اکانومیست په نړۍ کې د خوړو د بیو خلګو ته د دې د رسیدو او د دې د کیفیت په اړه یو رپورت خپور کړی دی. په دې رپورت کې راغلی په پاکستان کې خوړه ګران هم دي او کیفیت یې هم شنه دي. په رپورت کې پاکستان له 115 هیوادونو په 15 اویایم نمبر دی چې د اقتصادي او روغتیاي چارو کارپوهان په دې اړه اندېښنه شي. د اقتصادي نړۍ خبرونه دا ځل هم دې موضوع ته ځانګړې سوې ده. د خبرونه هر اونۍ درته پامیر ساحل جوړوي. راځي چې ورته غوښو اقتصادي نړۍ.
ستړي مشي خواړه که ګران شي نو د دې اثرات سوي. په یو هیواد کې د خوړو بای کنټرولول په کار وي کنا باید د خلکو تنخواه زیاته شي. همداراز هر کله چې د بشپړې غذا خبره کیږي نو د دې مطلب څه دی او آیا په پاکستان کې د خوړو کیفیت ښه دی او که بد؟ دا ټولې پوښتنې مو د دې ونې اقتصادي نړۍ خبرونې موضوع ده او په همدې اړه له کارپوهانو سره خبرې کوو. نو له مشال راډیو سره اوسئ. اکانومیست مجله په خپل یو تازه رپورت کې لیکي په نړۍ کې خواړه ګران شوي دي او همدا لامل دی چې په نړۍ کې د بېوزلۍ شرح زیاتیږي. له اکانومیست مجلې سره د خبرو پر مهال اقتصاد پوه سمارندو موهانتی هغه عوامل په ګوته کړی دي چې د خوړو د کمښت او ناکافي کېدو باعث جوړیږي. دا مهال نړیوال نفوس لوه ارب زیات دی. په راتلونکو 150 کالونو کې به د نړۍ آبادی 9 ارب شي. موږ یقینا محدود وسایل لرو. د ځمک لاندې اوبو سطح په کمېدو ده. ښارونه په پراخېدو دي نو ځکه د کروندې ځمکه هم کمیږي نو ځمکه کمه پاتې کیږي او خلق زیات چې باید خواړه ورکړل شي. یو بل اقتصاد پوه لیو ابروزی سیوای په راتلونکو وختونو کې به د خوړو پیدا کول ګران شي.
The rise of emerging markets and greater consumption of raw materials, food products.
دا وای د مخ پر ود هیوادونو زیاتیدو د خام مواد او خړو زیات استعمال لوجبه د خړو پر نړیوال نظام فشار لا نور زیات شي. موږ ګورو چې د شیانو بای لوړیږي. موږ په دې پویو چې کله د خړو بای لوړ شي نو لس شل یا څلوېخت میلیون خلک په یو وخت د غربت تر کرخې لاندې ځي.
We know that when food prices have risen, tens, 20 million people, 40 million people at a time have been driven below poverty lines.
د اکانومیست مجلې په دې رپورت کې ک په نړیوال توګه د خوړو د نظام خرابېدو او د راتلونکو نسلونو د خوراکي ضرورتیا پوره کولو په اړه معلومات ورکړل شوې دي. نو په همدې رپورت کې په 115 هیوادونو کې پاکستان په 15 اویایم نمبر ځای کړل شوې ده چې د اقتصادي چارو کارپوهان د یو ډیر خراب صورتحال بولي. په دې رپورت کې راغلي چې په پاکستان کې زیاتره اوسیدونکو همدا مهال د خپل تنخواه 80% برخه د خوړو په اخیستو لګوي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر مبارک زیب خان وایي دا د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې هر کله چې یو کورنۍ خپل معاش په خوړو ولګوي نو بیا د نورو ضرورتیاتو پوره کولو لپاره پیسې نه لري.
دا غوښته چې کله خوراک کړه ته دوه زیاتې پیسې نو نور چې کم
سوشل سیکٹر جو تمنگ وایو هغه کې لکه چې په هیلث هغه کې ایجوکیشن دی لکه دا دوه دې بنیادی چیزونه دي هغه باندې بیا سسپینډینګ چې کوم دی خرچه چې دا نو هغه لپاره د پیسې ډېرې کمې بچ کیږي هغه دوه چیزونه دې په وخت باندې ډېر زیات افیکټ کیږي.
له مبارک زیبه مې پوښتنه وکړه چې په پاکستان کې د خوړو د بیو ګرانېدو لامل څه دی؟ دی وایي نه یوازې په پاکستان کې د انرژي بیه زیاته شوې بلکې دلته انفلاسیون هم زیات دی چې دا هر څه په دې هیواد کې اوسېدونکي نیست منوي.
دوه درې غټ غټ سیزونه دي او واقعي د ټول نه اهم سیسې دي نو هغه د انرژي قیمتونه یعنی په دې ملک کې تیر شوي کلونه مسلسل لګیا دی چې تقریبا لس فیصد نه زیات چې دی نو هغه انفلیشن پاتې کیږي. نو چې کله په یو ملک کې د لس فیصد نه زیات انفلیشن پاتې شي او هغه کنټینیوسلی څلور پنځو کالو دپاره وي نو دا اکانومیسټ هم دا خبره کوي چې په هغه ملک کې چې کوم دی د غربت لکیر نه لاندې خلک چې کوم دی هغه ډېر زیات کو د دې خبرې نه ډېر په اسانه باندې اندازه لګېدلی شي چې د خلکو چې کوم پرچیزنګ پاور دی د اغوستو چې کوم قوت دی هغه ډېر کم شوی دی.
په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی هم وایي چې په پاکستان کې د تیل ګیس او برښنا بیه لوړه ده چې د خوړو بیه هم لوړه کړي. دی وایي که حکومت د مالیو نظام سم کړي نو دا ستونزه هوارولی شي.
لاغې بنیادی وجه چې دا هغه انرژي ده بجلی ګیس او پټرولیم پروډکټس دا چې په لګ حکومت چک کې لري یعنی چې حکومت ته پکار نه چې په دې باندې دی یو خاص حد نه سیوا ټیکسونه ولګي. البته دا کېدی شي چې حکومت یو طرف ته ټیکسونه چي هغه خپل کم اخلي اوس بل طرف ته چې کم ټیکسونه هغه ته ملاو شي دا هغه استعمال دې صحیح کړي.
ډاکټر مبارک زیب خان وایي نور هم داسې وجوهات دي چې په پاکستان کې د خوړو بیه زیاته کړې ده. دی وایي یو لامل د پاکستاني روپۍ د نرخ ټیټېدل هم دي.
نېشنل مارکیټ کې چې کوم سیزونه چې موږ امپورټ کوو د ملکي نو هغه قیمتونه هم سیوا شوې دي هغه کې غټه وجه چې د نو هغه د پاکستان چې کوم روپۍ ده د هغه قیمت ډېر زیات راوغورځېد په تیر شوي کلونو کې او تقریبا یو روپۍ د ډالر د 95 روپو برابر دی او دا تقریبا نن 35 کال شپتا بیا روپے برابر وو. لکه ډیر فرق راغلی دی نو کوم چیزونه چې امپورټ کیږي نو داغي قیمتونه د روپۍ د قیمت په ورزیدو په وجه باندې داغي قیمت کوم څه واشو نو دا ټول چیزونه چې کوم دی رايو دي شي د دغه په وجه باندې د خوراک چیزونه چې کوم داغي قیمتونه
اکرام موتی وایي د پاکستان په اقتصادي نظام کې ورایټي زیاته ده خو دا نظام د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د هغه په څیر نه دی.
دا اقتصادي یو شان څه نه دی په ټوله دنیا کې. دا یو قسمه دی یو هغه نقي دی چې کوم ځای کې سیکټ لگا حکومت او اقتصادي نظام او ټکنالوژي دا درې معنی په یو خاص بیلنس کې راغلي وي او هغه کې لکه یورپ کې تاسو ګورئ امریکا کې ګورئ ایون جاپان کې تاسو وګورئ نو د دې درې معنی د ټکنالوژي د حکومت او د اقتصادي انویسټمنت او دا یو کلچر کې دا یو بیلنس یو شي هغه کې چې کله ډېر زیات لکه تبدیلیاں راشي په قیمتونو کې نو بیا هلته کې ډېر زیات بحران ښکاري. خو دې ملکونو کې دا ده چې د دې اکانومي هغه شانتې نه ده دلته په کلو کې لگ ڈیر رزمتم دے چاہیے لگ ڈیر نو کہی کہی سے ریڑے وہ لگ گئی لگ مختلف قسم لگ چونکہ ٹیکنالوجی بیس نہ تھا لہذا دی کے ویرائٹی ڈیر زیادہ تھا کہ عموماً تھا کہ کورونا میں تھا سب کے لوگ بھی نے ادھر آ گئی لگ ڈیر رزمتم بھی لگ ڈیر آ گئی سے نو کہی یعنی مکر یعنی کہی سے ریڑے میڑے وہ لگ گئی سو بار تلا اچھی مزدور ہے اللہ کا دا مختلف طریقوں بنے دہا گئی.
ډاکټر مبارک زیب وایي د نورو مسلو ترڅنګ د پاکستان په اقتصادي نظام کې ستونزې د دې لامل ګرځي چې بیکاری زیاتیږي او په دې توګه نیستمنی یا غربت هم زیاتیږي.
د دې ملک نتیجې شوې درې سلو کار نه هغه ډیره هغه کې هغه ګروت چې هغه ډیر کم شوی دی چې کله اکانومي کې ګروت کم شي نو ستاسو اکنامیک اکټیویټیز نه کیږي سه انډستریانو کې زیاتوالی نه راځي او څه د پیداوار کې اضافه نه راځي چې نو چې کله دا اضافه نه راځي نو په دغه وجه باندې سه انډستریانو چې کمی هغه ورځ تر ورځ لکې خلک فارغي او امپلایمنت کمیږي نو یو خدا ریزن دی. دویمه دا ده چې په دې ملک کې نوی انویسټمنټ نه را روان یا نوې کمپنیانې نه لګي چې نوي جابس کریشن یعنی جابس کریشن هم په دې ملک کې نشته. دی
د اکانومیست مجلې په رپورت کې راغلی په پاکستان کې زیاتره خلک د ښه کیفیت او متوازنو خوړو ته هم لیا خو لاسرسی نه لري او چې څوک یې لري هم نو متوازن خواړه نه خوري. په لاهور کې مې د میو روختون له ډاکټر محب الله سباونه پوښتنه وکړه چې متوازن خواړه څه معنی لري. دا وایي هغه خواړه چې پروټین، نشاسته او نمکیات پکې موجود وي هغه ته متوازن خواړه ویل کېږي.
غذائیت نه زمونږ مراد دا دی چې هغه مرکبات اغستل دي، هغه دغه چې مونږ ورته په دغه کې شمېر کې پروټین شو او کاربوهایډریټ شو او دغه شانتي نمکیات دي، دغه دونه مقدار اغستل دي چې هغه بیرته په بدن ته دغه فایده وي. هغه شینې چې کوم دغه ټول په غذائیت کې راځي هغه ټولو ته مونږ غذا وایو.
ډاکټر محب الله سبان وایي د اکونومیست مجلې خبره سمه ده. دی وایي په پاکستان کې یخو خواړه نشته او که موجود هم وي نو استعمال یې سم نه کیږي.
دوه خبرې د دې لپاره، یو غټ دغه چې استعمالیږي غټ دغه ختمنګه مال نیوټریشن وایو، یعنی مال نیوټریشن هغه دغه چې موږ د دې کس غذائیت چې کوم دی دا کس مال نرشته یا د دې غذائیت صحیح نه دی کې دي. ما تاسو ته ویل کله یو انسان د خپل حد نه زیات خوراک کې ضرورت نه، نو په هغه تر نتیجې چې بس چلو شي راغې به وزن زیات شي، بلډ پرشر شو یا دغه څنګه شکر او ناروغي شي، دا به ورته ولاړ شي. نو دا هم څه نه دی. او بل دا چې کوم خلک د خپل ضرورت نه کم خوراک کوي، نو هغه لکه په دې غریبو ملکونو کې دا وجه ده چې هغه ته کم خوراک ضرورت وي، هغه خوراک ماشومانو ته نه پیدا کیږي. دوه خبرې دي چې یو تم وایو د خوراک موجودګي شته دی او که نشته دی. دویم دار چې خوراک موجود دی خو دغه استعمال ضروری دی چې دا څنګه باید استعمال.
ډاکټر سباون له مشال رادیو سره د خبرو پر وخت وویل په پاکستان کې داسې اداره نشته چې په خوړو کې د مضرو شیانو د ورګډولو مخنیوي وکړي او کیفیت یې ښه وساتي. دی وایي که په دې هیواد کې د خوړو کیفیت ښه شي او ښه قوانین جوړ شي نو پر دواګانو او د ناروغیو په درملنې به زیاتې پیسې نه لګي. ډاکټر سباون زیاتوي چې د دواګانو پرتله خواړه اوس هم ارزانه دي خو باید چې د کیفیت معیار یې لوړ کړل شي. په پاکستان کې د خوړو د بایو زیاتېدو او د دې د اثراتو او د خوړو د کیفیت او معیار په اړه مو د ځینو پوښتنو ځوابونه وڅېړل. له همدې سره د اقتصادي نړۍ نننۍ خبرونه پای ته رسی. په مخمو ښه
اقتصادي نړۍ.